د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. دا وخت د مازیګر شپږ بجې دی. د خبرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار امان الله امیرزی سره ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د لومړي ځل لپاره د یو سیاسي ګوند پر فعالیت بندیز لګولی. د توکیو له کنفرانس څخه د افغان دولت د غوښتنو او نورو موضوعاتو په اړه به هم راپورونه درته وړاندې کړو. خو د هر څه له خبرونو وروسته لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی اوروي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه ده. کندهار په معروف ولسوالۍ کې نن غرمه د چاودنې په ترڅ کې یوولس تنه مړه او زخمیان دي. د بغلان د برکې ولسوالۍ د ملا جان محمد کلی د شهیدانو کلی ونومول سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د مصر له حاکمې پوځي شورا تمه لري څو له ډیموکراتیک انتقالي پروسې سره سم ګام واخلي. او په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارونکو هیئت مشر وایي حالات ډیر خراب شوي دي. دا خبرونه تفصیل واوري. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې نن غرمه چاودنه وسوه چې د ازادي راډیو خبریال وایي په اترس کې یوولس تنه مړه او زخمیان دي. د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د معروف ولسوالۍ په بازار کې نن وسوه او زیات شمېر قربانیان یې ملکي خلک دي. د کندهار د والي ویاند وویل چې چاودیدونکي مواد په یو موټر کې په یو موټر سایکل کې ایښودل شوي وو او د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د بغلان د برکې ولسوالۍ د ملا جان محمد کلی د شهیدانو د کلی په نومونه مول سو. د سیمې خلکو ویلي چې د زلزلې له امله د ورکو شویو کسانو د لټولو عملیات هم پای ته ورسېدل. څو ورځې مخکې د شدید زلزلې په خاطر په برکې ولسوالۍ کې د ملا جان محمد کلی ته نږدې یو غر وښوید چې ګڼ شمېر کورونه یې تر خاورو لاندې کړل. د ازادي راډیو خبریال له سیمې وایي چې لږ تر لږه شپږ شپېته تنه تر خاورو لاندې پاتې شوي دي.
ما یک شهید طفل خود را کشیدیم که جسدش
د سیمی یو اوسیدونکو وای چې دوی یوازې یو ماشوم د خاورو څخه راایستل او د نورو کسانو حالت د سینو چې له خاورو راوېستل سي. د بغلان خلکو ویلي چې تر خاورو لاندې شوی جسدونه شای د راایستلو لپاره نو ځکه دوی د دغو جسدونو د راایستلو عملیات هم بند کړی دي. رپورټونه وایي چې د خوست مستوفی جنتګل سعید د مالی درغلیو په تور نیول سوی. د خوست مستوفیت مامورینو پر جنتګل سعید د لګیدلو تورونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي. د خوست څارنوالۍ یو مسول د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې له مستوفی سره یو ځای درې تنه نور هم نیول سوي. په دې ارتباط نور جزئیات نه دي څرګند. د روسیې ایرلخوان یو په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت مشر وایي چې په تشدد کې د زیاتوالي له امله دوی خپل ماموریت په مخ نسی بیولای. جنرال رابرټ مود نن وویل چې په لسو ورځو کې له دواړو خواوو تشدد دومره زیات شوی دی چې دوی فکر نه کوي چې هیڅ لوری د سولیز انتقال او یا د روان پنځلس میاشتنی تشدد د پایترسول لپاره تیار وي. رابرټ مود ویلی دی چې اوس د ملګرو ملتونو څارونکو ته جدي خطر متوجه دی. د یو بل خبر له مخې روسیې نن یو وار بیا دا ادعا رد کړې چې وایي مسکو د سوریې پر رژیم پر مخالفینو د حملو لپاره هلیکوپټر خرڅ کړی دی. څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویل چې روسیه د بشار الاسد رژیم ته داسې هلیکوپټر ورکوي چې حملې ترسره کولی سي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولند خبریالانو ته وویل چې سوریې ته د هر هلیکوپټر ورکول په دې معنا دی چې په یو بل ملکي ځای باندې حمله کیږي. خو نن د امریکا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یو خبری کانفرنس کې چې په هغه کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری هم حاضر وو د امریکایي چارواکو د دغو څرګندونو په اړه وویل
Я сегодня прочел в каких-то сводках о том, что будто бы официальный представитель
Давай ма по хабаруну кинен вавридел чи да Америка да бахрнуи чар да вазарат ваянди Виктория Нуланд ваили ди чи да Америка мутахиди алата ау Русия по Сурия ки да его сиаси интеқал по бараке хабари кави чи хагаба да Джамхур Рейс Башар Ал-Асад трилер кидо урус дави کچیر دې دا خبره کړی نو دا خبره سم نه ده. په مصر کې د اساسي قانون د سترې محکمې لخوا د نوي پارلمان تر لغو اعلانې دوه وروسته د اخوان مسلمین ډلې خبرداري ورکړی چې د هیواد له خطرناکو ورځو سره مخامخ دی. د مصر د اساسي قانون محکمې چې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک په ملاتړ را تشکیل شوې ده د اخوان مسلمین د مدد خوړم د حسنی مبارک د رژیم د صدر اعظم احمد شفیق د حق هم خوندي اعلان کړی چې د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې مبارزې ته دوام ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د مصر د خلکو لخوا د ډیموکراتیک انتقال لپاره پرمسته شوې لاره کې په شاتګ نشي کېدای. سپین ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما پرون د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره خبرې کړې دي خو د دغو خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. په نیویارک کې د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټې نن د قرغیزستان پر حکومت غږ وکړ چې ډېر ژر د بشري حقوقو مدافع اعظم جان اسکروف له بنده خوشي کړي. شغل اسکروف په خټه ازبک دی او دوه کاله مخکې د قرغیزستان د اوش ښار په ناکراریو کې د لاس ترلودو په تور په عمر قید باندې محکوم شو. او د هند حاکم ائتلاف د دغه هیواد د مالیه وزیر پرناب مکرجی د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د خپل کاندید په توګه معرفي کړ. ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست انتخابات په هند کې د رواني د جولای د میاشتې په 19 نیټه ترسره شي.
زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. افغان حکومت د مشرانو جرګې په غوښتنه د پیوستون ګوند پر فعالیت بندیز لګولی. سناتور زلمی زابلی د سپینې ماڼۍ یو مقام وایي د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزې خبرې د پاکستان پر ضد نه دي. افغان چارواکي غواړي د توکیو په کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې د 15 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه وکړي. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې کشفي مامورینو د دې ولایت مستوفي د درغلیو په تور تحقیقاتو ته کېنولی.
پرون چې موږ دفتر ته لاړو عسکر بیرون ولاړ دي چې موږ نه پرېږدي چې نه بهر وځي او نه داخل د مثبت څوک راشي. په څلوېښت منټه وروسته مستوفي صاحب ځان سره بوته.
د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د بشري حقوقو فعالانو نن په افغانستان کې د یو سیاسي ګوند پر فعالیت د بندیز په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د بشري حقوقو څارونکو ډلې چې مرکز یې په امریکا کې دی وویل چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره یو سیاسي ګوند په داسې حال کې له فعالیت منع شوی چې د ناټو ځواکونه له دې هېواد وتلو ته تیاری نیسي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر ازادۍ راډیو ته وویل چې له عدلي وزارت څخه د پیوستون ګوند د فعالیت د بندېدو غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د دغه ګوند پلویانو په یو مظاهره کې د مجاهدینو د ځینو کماندانانو پر ضد شعارونه ورکړل.
ډیپلوماټان او د بشري حقوقو فعالان وایي دا اقدام د اندېښنې وړ دی ځکه چې شایل افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې آزادۍ له ستونزو سره مخامخ شي. د پیوستون ګوند حق مهال د ځینو دولتي چارواکو او واکمنو سیاستوالو قصه وپاروله چې دغه ګوند د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د ثور ومه واتمه د تورو ورځو په نوم په مظاهرې ولمنځله. د مظاهره چانو په لاسونو کې د هغو کسانو عکسونه ول چې د دوی په نظر جنایتکاران دي. دوی عکسونو ته اور ورته کړ. مظاهره چانو د بیلابیلو ډلو د هغو مشانو نمونه واخیستل چې د وروستیو څو لسیزو په خونړیو پیښو وشنو جنایتونو او ویجاړیو کې لاس درلود او لا هم پر لوړو دولتي چوکیو ناستي. د پیوستون ګوند پلوی مظاهره چانو د دغو کسانو د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه. یو جکپوري لویدیز ډیپلوماټ چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د یو سیاسي ګوند پر فعالیتونو بندیز د اندېښنې وړ دی. د همداراز ویلي که دا د یو تمایل پیل وي اندېښنې به لا زیاتې شي. د افغانستان د بشري حقوقو په څارونکو موسسه کې څیړونکی هیټر بار وایي له 2000 لومړي څخه د بیان او غونډو ازادي په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې یو بریالیتوب دی. د دې پیوستون ګوند پر فعالیت بندیز په افغانستان کې لومړنی مورد بولی چې یو سیاسي ګوند یوازې او یوازې د خپل نظر د څرګندولو په خاطر منع کیږي. د پیوستون د مظاهرې یو تنظیمونکی حافظ راسق وی دوی د می د میاشتې په لومړیو کې د مظاهرې په خاطر مشانو جرګې ته د ځواب ویلو لپاره احضار شول او د روانې جون میاشتې په لومړیو کې یو مکتوب ورکړی شو چې پکې لیکل شوی وو د مشانو جرګې په غوښتنه د دوی پر فعالیت تر هغو بندیز دی چې لویه څارنوالي د مظاهرې په اړه تحقیقات کوي. د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون مشر ډاکټر زلمی زابولی په دې اړه چې ولې مشانو جرګې د پیوستون ګوند فعالیت د منع کېدو غوښتنه کړې وای،
په دې مظاهره کې بعضې ملي شخصیتونو ته او د جهاد ارزښتونو ته سپکاوی وکړي چې زموږ کمیسون د کمیسون سم شکایت د مشانو جرګې دی دې ولې فعاله کړې تاسو به دا موضوع تعقیبوئ. د دغه هیڅ په باره کې به تاسو معلومات راټولوئ که چیرې لازم هو لازم اقدامات به کوئ چې تر څو پورې دې ته سپکاوی نه کوي وزارت دې ته به تاسو هدایت کوي چې دا فعالیت یې په تعلیق واچوي.
لوی څارنوالۍ ته د مشانو جرګې په لیږل شوي لیک کې ویل شوي چې د پیوستون ګوند د اساسي قانون د 95 مادې سرغړونه کړې. په دې ماده کې ویل شوي چې هیڅوک حق نه لري چې په قانون کې له ذکر شویو آزادیو څخه په استفادې سره د هیواد د خپلواکۍ، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي وحدت پر ضد عمل وکړي. خو ډاکټر زلمی زابولی بیا وایي چې د پیوستون ګوند د ځینو جهادي شخصیتونو پر ضد شعارونه ورکړي.
کمانډانانو رهبرانو د خواځ د شکایتونو مطرح ول چې دوی ټول جهاد ته وین فرې دي دا هیڅ ځای ارزښت نه دی. جهاد یو فریضه ده، نو وخت دې ته د هوته په کاوي کې د جهاد د لوی خیالات دې نور نشو ته کې کولای.
د پیوستون ګون غړی حافظ راسق وایي چې دوی حقيقي مجاهدینو ته درناوی لري خو د هغو کمانډانانو پر ضد ژغ چتوي چې قتلونه کړي او وطن وران کړي دي. د وویل دا د افغانانو غوښتنه ده چې دوی مطرح کړي ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
آزادۍ رادیو خبری مجله اوري. د سپینې مڼې یو جګپوړي مقام ویلي دی د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزې خبرې د پاکستان پر ضد نه دي. د امریکا متحده ایالاتو او هند ژمنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي ودې او ثبات له چارې سره به مرسته کوي او په دې اړه به د امریکا، افغانستان او هند ترمنځ درې اړخیزې خبرې کیږي. د دې موضوع تفصیل د جناقا الکوزی په راپور کې.
د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرت بلیک په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل په پوره ډاډ سره وایم چې د افغانستان، متحده ایالاتو او هند ترمنځ درې اړخیزې خبرې د پاکستان پر ضد نه دي. بلیک وای دا درې اړخیزې خبرې د افغانستان د وضع او له دې هیواد څخه د ملاتړ د څرنګوالي په اړه دي. خاغلی بلیک د وی پښتنې په ځواب کې وویل لکه څنګه چې تاسو له ما څخه په وار وار اوریدلی په افغانستان کې د انتقال درې ډېرې مهمې مرحلې روانې دي. دا یوازې د امنیت انتقال نه ده بلکې په سیاسي برخه کې هم ده. په 2014 کال کې په افغانستان کې ډېر مهم انتخابات ترسره کیږي او وروسته به اقتصادي انتقال هم ورسره په مساوي ډول پر مخ وړاندې شي. د چهارشنبه په ورځ د هند او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ له خبرو وروسته د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سلا شول چې افغانستان، هند او متحده ایالات باید خپل فعالیتونه د رسمي مشورتي غونډو له لارې پر مخ بوزي. د امریکا متحده ایالاتو او هند موافقه وکړه چې له افغانستان سره به درې اړخیزې خبرې کوي او په دې توګه به د زراعت، کانونو، برېښنا او نورو زیربنایي پروژو کې له افغانستان سره مرسته کوي. د دې درې اړخیزو خبرو جزئیات به په راتلونکو اونیو کې په ډاګه شي. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د پاکستان په اړه وویل په پاکستان کې د ترورستانو امن ځایونه باید له منځه یوړل شي. رابرت بلیک د پاکستان د لشکری طیبه ډلې د ګواښونو په وړاندې د هند د اندېښنو په اړه وویل مونږ زیاتې هڅې کوو چې پاکستان د لشکری طیبه د فعالیتونو پر ضد عمل ته وهڅوو تر څو د استخباراتو د شریکولو او نورو همکاریو له لارې د هغوی د حملو مخه ونیول شي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان به د هند او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا مخالفت وکړي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی په دې اړه وایي واشنگتن له اسلام آباد څخه ناهیلې ده او له همدې عمله هند ته د دوستۍ او همکارۍ لاس غځولی.
د واشنگتن غوښتنه له دیلی نه د دې معنا ورکوي چې نور امریکایان ناامیده شوي دي له اسلام آباد. یوه مسله د بل خوانه پاکستان اوس ډېر ناوخته دا مسله مطرح کوي چې د هند نفوذ یا مثلا د هند اړیکې له کابل سره. د دې لپاره چې اوس کابل او دیلی ستراتیژیک روابط لري او ستراتیژیک تړونه بل په منځ کې مسکه.
ښاغلی بلیک وای هند افغانستان په بیا رغونه کې $2 میلیارد مرسته کړي او د یو باثباته او بریالي افغانستان په جوړولو کې د نوي ډیلي مرستې د ستاینې وړ دي.
قدر من اوریدونکو، په راپور کې مو د یو امریکایي مقام له قوله واوریدل چې وایي د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزې خبرې د پاکستان پر ضد نه دي. توکیو کنفرانس ته د تیاریو په لړ کې نن په کابل کې دوهمه لویه غونډه د اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړه شوه. د افغانستان د مالیه وزیر د دې غونډې په پیل کې وویل چې افغان حکومت د توکیو کنفرانس ته خپلې غوښتنې په یو سند کې راټولې کړې او نن پر همدې سلا مشورې کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان ځانګړي استازي هم د توکیو کنفرانس مهم وبله او زیاته کړه چې افغانانو ته به یو پیاوړی پیغام له ځانه سره ولري. د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین د دې غونډې له جریانه د راپور برابر کړی.
په داسې حال کې چې د توکیو کانفرنس ته شاوخوا شل ورځې پاتې دي، افغان چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې بل نړیوال ټولنې څخه د هیواد د اقتصادي ودې لپاره د کال $15 میلیارد وغواړي. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د جمعې په ورځ په کابل کې د هیواد د اقتصادي او پرمختیايي ودې لپاره د توکیو کانفرنس مهم وباله او ویل چې نړیوال ټولنه به په دې کانفرنس کې خپل مرستې مشخص کړي. حضرت عمر زاخیلوال دغه څرګندونې توکیو کانفرنس ته د چمتووالي په دویمه لویه غونډه کې وکړه او دغه غونډه په کابل کې د اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو ترمنځ جوړه شوې وه.
برآمدگی به کنفرانس توکیو افغانستان دید خود که دید دراز مدت انکشافی افغانستان
دی وای توکیو کنفرانس د چمتووالي لپاره افغان حکومت خپل نظرونه په یو سند کې ځای کړی دي. دغه نظرونه د اوږدمهاله پراختیا په برخه کې دي. نن موږ په همدې سند خبرې کوو او دا به هم معلومه کړو چې افغانستان له توکیو کنفرانس څخه څه غوښتنه لري. دلته به په هغو سندونو هم خبرې وشي چې په توکیو کنفرانس کې تصویبیږي. دوه میاشتې وړاندې هم توکیو کنفرانس د چمتووالي ورته غونډه په کابل کې جوړه شوې وه. ټاکل شوې د توکیو کنفرانس د جاپان په قربتوب د راتلونکي میلادي میاشتې په 8 نیټه د جاپان په مرکز توکیو کې جوړ شي. په دغه کنفرانس کې بل 2015 میلادي کال وروسته د افغانستان په اقتصادي او پراختیايي پروګرامونو خبرې کیږي او نړیواله ټولنه به په دې برخه کې له افغانستان سره خپل مرستې اعلان کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان ځانګړي استازي تادامي چی یاماماتو وایي توکیو کانفرنس به افغانانو او د افغان حکومت مخالفینو ته دا پیغام ورکړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته به په افغانستان کې کومه خلا رامنځته نه شي.
It is imperative that we send out from Tokyo the message to the Afghan people.
دا یوه ده مهمه ده چې موږ له توکیو څخه افغانانو، وسلوالو طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته یو پیغام ورکوو. هغه دا چې موږ ټول په ګډه د یو پیاوړي، پرمختللي، نیکمرغه او خوندي افغانستان لپاره کار کوو. د نړیوالو ځواکونو له وتو وروسته به دلته کومه خلا رامنځته نه شي. نړیواله ټولنه به له دوی سره وي او سل په سله کې به د دوی ملاتړ کوي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې توکیو کانفرنس ته به د چمتووالي بله غونډه د راتلونکي جولای میاشتې په 6 نیټه په جاپان کې جوړه شي.
خبری مجله اوری.
د تاجکستان ملي هوایي شرکت نن اعلان وکړ چې افغانستان ته الوتنې پیلوي. حضرتمه د ایران، متحده عربی اماراتو، ترکیه، بحرین او پاکستان د هوایي شرکتونو الوتکې کابل ته تګ راتګ کوي. د تاجکستان ملي هوایي شرکت تاجک ایئر وایي چې له دې وروسته به هر جمعه له دوشنبې څخه کابل او له هغه ځایه نوي ډیلي ته الوتنې کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې له نورو ګاونډیو هیوادونو سره هم خبرې روانې دي چې افغانستان ته پروازونه پیل کړي. خو آیا افغانستان ته د بهرنیو هوایی شرکتونو د الوتنو زیاتېدل د افغانستان د هوایی شرکتونو پر کاروبار منفي اغیز نه لري؟ پر دې موضوع اسمت ساروان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت له ویندوی ننګیالي کلاتوال سره مرکه کړي او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړي چې د کومو هیوادونو یا بهرنیو هوایي شرکتونو الوتنې افغانستان ته دا اوس مهال روانې دي.
فعلا تقریبا په حدود د شپږو بهرني هوایي شرکتونو چې افغانستان ته پروازونه لري، د بېلګې په توګه به د څو هیوادونو نومونه ستاسو خدمت ته درج کړم. د امارات څخه تقریبا د درې کمپنۍ دي، فلای دبي دی، امارات دی او العربیه دی، همدغه راز د پاکستان پی آی دی، د ایران آسمان دی او ماهان دوه شرکت دي، او د ترکیش ایرلاین دی، ګلف دی چې د بحرین هیواد دی، همدغسې نورو هیوادونو سره زموږ نږدې هیوادونو سره زموږ ګاونډي هیوادونو سره ازبکستان او تاجکستان سره خبری روانه دي چې انشاءالله مستقیم پروازونه باید شروع شي.
بهرنیو هیوادونو د هوایی شرکتونو د پروازونو پیلیدل په افغانستان کې هم ډیر هوایی شرکتونه جوړ شوي دي، خصوصي هوایی شرکتونه، د هغوی په کار باندې منفی اغیز نه لري؟
زه فکر کوم چې نه. معمولا دغه چې په نورو هیوادونو کې وخت چې موږ غواړو خیر رقابت باید وي، سالم رقابت رامنځته شي، او د دې تر څنګ ګرانو هیوادوالو ته لازمي اسانتیاوې چې دوی باید غواړي باید مساعد شي. دې لپاره اړتیا هم دغه چې موږ باید هیوادونو سره مستقیم د تړون یا قرارداد باید ولرو، تر څو موږ مربوطه هیوادونو سره د قراردادونه ولرو او همدغه لاس مستقیم پروازونه ولرو. فرضاً هیواد داسې ممکن هم نه ده، دغه قانون هم نه دی چې فرضاً افغانستان دې ټولو ځایونو ته پرواز ولري او د نورو هیوادونو شرکتونه دې افغانستان ته دا پرواز نه لري.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویان ننګیالی کلاتوال و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د تاجکستان د ملي هوایی شرکت د دې اعلان په اړه خبرې کولې چې غواړي افغانستان ته الوتنې پیل کړي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د خوست کشفی مامورینو د دې ولایت مستوفی د مالی درغلیو په تور نیولی او چارواکي وایي چې نوموړی دا مهال په نظارتخانه کې د امنیتي موظفینو تر لومړنیو تحقیقاتو لاندې دی. د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د مستوفیت ادارې مامورین وایي چې کشفی موظفینو د دې ولایت مستوفی جنت ګل سعید نیولی او دا مهال د امنیتي ارګانونو په نظارتخانه کې تر پوښتنو لاندې دی. کته هم چې د مستوفیت مامورینو پر ده باندې د لګول شویو تورونو په اړه پوره معلومات ورنکړل، خو د نوموړي ادارې یوه کارکوونکي ازادۍ راډیو ته وویل د خوست مستوفی د کنټینري موټرو لپاره د تقلبي پلیټونو او تصویري اسنادو د جوړولو او په ملي درغلیو کې د لاس ترلو په تور نیول شوی او دا مهال د کشفی موظفینو تر لبنانیو څېړنو لاندې دی.
پرون چې موږ دفتر ته راغلو مسؤول د خپل کارو عسکر بیرون ولاړ دی، په دالیز کې څوک نه پرېږدي چې نه بهر وځي او نه داخل د مصوبت څوک راشي. په څلوېښت منټه وروسته مستوفي صاحب ځان سره بوته.
زه حاجي عقل خان د مدیرې کنټرول په صفت باندې کار کوم. پرون موږ چې دلته کار کولو نفر راغلل ویل چې دلته خو مستوفیت کې ډاغر راغلي دي، عسکر راغلي دي، دا ای خاطر شو هڅې دي چې بجلی دا محاصره دي، ولا قدم پیژندلې چې استخبارات دي، پولیس دي، څوک دي، او دومره خبر شو چې دولتي خلک
دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم د ګمرک دی وجه پوری مامور په ګډون د مختلفو دولتي ادارو څلور تنه کارکونکي د کشفی موظفین لخوا په ورته تور نیول شوي او نسبتي دوسیه د محل د اړوند ارګانونو تر لمړنۍ څېړنو لاندې ده. د خوست د سرنوالۍ او ملي امنیت دوه تنه موظفینو د موضوع د حساسیت له وجې د نوم او اواز نه خبرول په شرط د مالی درغلیو په تور د مستوفي په ګډون د څلور تنو دولتي مامورینو د نیول کېدو خبر تایید کړ او ویل چې د کنټینري موټرو د تقلب او تزویر موضوع د ملیونونو افغانانو د اختلاس جنایي قضیه ده چې د یو مازب پلاوی تر چړنې لاندې ده. دوی په خبره کې دای شي په نږدې ورځو کې زنور کسان هم په همدې قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شي. په خوست کې د ځمکو د غصب ملي درغلیو او له دولتي دندو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې مسالې تر ټولو جدي ستونزې ګڼل کیږي چې له امله یې ګڼ شمېر خلک شکایتونه کوي. که څه هم چې محلي چارواکي د دې منفي فائدې پر وړاندې ظاهرا د جدي مبارزې دعوه کوي، خو خلک وایي د محلي چارواکو او امنیتي مسؤلینو یوازې پر هغو دولتي مامورینو باندې زور بر دی چې نه پیسې لري او نه هم واسطې.
په کندوز ولایت کې چارواکي وایي چې دا ولایت هم افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په دریم پړاو کې شامل دی. په کندوز ولایت کې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د سپارلو مسله په داسې وخت کې یادیږي چې په دې ولایت کې لا هم امنیتي ستونزې ډېرې دي. نور محمد سهیم له کندوز څخه دا راپور راستولی.
بېله شکه د افغانستان په سطحه د امنیتي مسؤلیت د لیک پروسه هم یوه ملي پروسه ده او هم یوه نړیواله پروسه. دغه خبره د کندوز والي ویان عنایت الله خلیق د هغه مطبوعاتي کانفرانس په ترڅ کې څرګنده کړه چې د انتقال د پروسې د منظم اجرا لپاره د ټاکلي کمیسیون ځینې پوځي او ملکي مسؤلین هم حاضر وو. په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې د ولایت سکتوري رئیس عبدالظاهر رشاد د امنیتي مسولیت د لیک پروسې لپاره د ټاکلې کمیسیون دندو ته په اشاره داسې وویل.
البته ای کمیسیون نیازمندی های ولایت
قندوز، البته دغه کمیسیون باید قندوز ولایت او اړوند ولسوالیو امنیتي، انکشافي او د ټولنیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخو کې اړتیاوې راټولوي او پرې پسې تصمیم نیول کیږي چې په کومو برخو کې څه کار باید وشي. په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د 209 شاهین قولي اردو د دویمې پلې لوا درستیزوال ډګروال امیر محمد د امنیتي مسؤلیت د لیک د پروسې تطبیق لپاره یو لړ تدابیري پلانونو ته په اشاره داسې وویل.
ما تماما وایدای اداري
د کندوز ټول اداري واحدونه زموږ د ګډو تصفیوي عملیاتو تر پوښښ لاندې راغلي دي. په تیره بیا هغه واحدونه چې فکر کیږي د مخالفینو لخوا په کې ستونزې ایجادېدای شي، همدا ګړۍ دغه عملیات جاری دي. موږ هڅه کوو چې د دغو عملیاتي پلانونو د تطبیق زمینه بې له دې چې کومه ناوړه پیښه وشي برابره کاندو. په کندوز کې د امنیتي مسؤلیت د انتقال پروسه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې نه یوازې د دغه ولایت په ځینې لیرې پرتو ولسوالیو کې د مخالفو وسلوالو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي، بلکې د کندوز په ځینو ولسوالیو لکه خان آباد کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت هم د اندېښنې وړ بلل کیږي. د کندوز د امنیه قمندانۍ د اپراسیون د امیر جنرال عزیز الله سفر په وینا چې د خان آباد په ولسوالۍ کې لاوس هم څه د پاسه زر تنه غیر مسؤول وسلوال چې اربکیانی بولی شتون لري، خو ده زیاته کړه چې له دغو غیر مسؤولو وسلوالو څخه د وسلو د بیرته اخیستنې عملیات هم پیل شوي دي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د کرکټ بورډ د هیواد ملي ټیمونه ته هغه لوبغاړي غوره کوي چې وړتیا ولري. د کرکټ د ملي لوبغاړو د غوروي په برخه کې د کرکټ بورډ ګمارونکي رئیس احمد زیل آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تیرو دوه کلونو کې د کرکټ بورډ سل تنکي ځوانانو او ځوانانو ته د افغانستان په ملي د 19 کلنو او ای ټیمونو کې د لوبو اجازه ورکړي چې دا په سیمه او نړۍ کې د نویو او ځوانو لوبغاړو لپاره د چانس ورکولو یو بې ساره شمیره ده. لبلې خوا د ملي ټیم لوبغاړي هم په دې ټینګار کوي چې تکړه ځوانان باید ملي ټیمونو ته غوره شي. صفی الله ستانکزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې که څه هم د سپورت په برخه کې د پو کسانو له نظره څو ځانګړي څیرې لوبیږي، خو د کرکټ بورډ د دې خبرې پر ډول سره وایي چې د افغانستان د داخلي کرکټ له ودې سره سره ملي ټیمونو ته د ځوانو لوبغاړو د وتلو چانس هم زیات شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیمونو ته د لوبغاړو انتخابونکي رئیس احمد زیل آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ځینو مشخصو معیارونو او بنسټونو له مخې لوبغاړي ملي ټیمونو ته انتخابوي. ښاغلی احمد زیل زیاته کړه هغه لوبغاړي چې په مسلسله توګه کرکټ کوي او په دې برخه کې ښه بدني غښتلتیا لري د نورو لوبغاړو په پرتله به ډیر چانس ورکړل شي چې ملي ټیمونو ته لار پیدا کړي.
د موږ په نظر کې هغه لوبغاړو ته زیات چانس چې هغه مسلسل کرکټ کوي، هر وخت دوی ورته پوره وخت ورته ورګړي او بیا دوی فزیکی لحاظ نه دوی ډیر مضبوطي او بیا په داخل د ډومېسټک په داخلي کرکټ کې دوی څومره ښه پرفارمنس کوي، نو دغه ټول شیونه په نظر کې بیا دغه لوبغاړي په مختلفو ټیمونو ته منتخب کیږي.
لبلې خو ځینې ځوان لوبغاړي هم په همدې هیله دي او له دې خوښ کاری چې د ملي ټیمونو په ځینو روزنیزو برخو کې دوی ته هم د لوبېدو او روزنې زمينه برابرېږي.
منم عبد الله دل او خپل د ټیم لوبغاړی ما افغانستان نشم ټیم کې تربیتی کیم کې ما نو ډیر زیات تشویق کوم من خپل نوی لوبغاړی ډیر زیات تشویق یې د سینې سره لوب کول وخت یې راول چې څنګه دوی گیم کوي څنګه کرکټ کوي نو بلدی ګور سره سره د کیمپونو سره انډر کوم شوم.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کیپټن نوروز منګل هم ملي ټیمونو ته د نوی څیرو انتخاب د داخلي کرکټ په وده کې اساسي کړی بولی او د افسر زازی، جاوید احمدی او دولت زدران په څیر زینی لوبغاړو ته اشاره کوي چې په دې وروستیو کې ملي ټیمونو ته انتخاب شوی خو په کم وخت کې لزانه ډیره ورته وي خود لیوی.
دا ډیره خبره ده، دا خبره نه چې افغانستان صرف دغه یو لس دولس لوبغاړي دی یا کمی داسن یا نوروز منګل یا کریم صادق دی، نه دینه شاته مون بیک اپ لرو د مل د کرکټ د پرړه خبره ده.
لدی ټول سره سره روان کال د کرکټ په برخه کې د افغانستان د ملي او نولس کلونو ټیمونو لپاره یو ستر کال بلل کیږي، ځکه چې د ملي ټیم بعد د دویم ځل لپاره په نړیوالو شلاوریزو چلیو کې برخه واخلي او نولس کلونو لوبغاړو هم په استرالیا کې د نړیوال جام د لوبېدو حق ترلاسه کړی دی. صفی الله ستانکزی، ازادۍ رادیو، کابل.
اباسین سیلاب خوګیانای د کګې بازار څخه لیکي چې دای د یو پی کې عیني شاهد وو. دای لیکي د پنځشنبه په مازیګر په 15 بجو یو اختطاف کوونکی او ټوپکمار د خوګیانو په روغتون کې د لاسکونو پولیسو په موجودیت کې روغتون ته ننوت او یو کس چې مخکې د دله خوا زخمي شوی و هغه یې وواژه. دای لیکي چې موږ د کورنیو چارو وزارت څخه غوښتنه کوو چې د داسې چارو مخه دې ونیسي او دا شخص دې په بند محکوم کړي. مصباح د جوزجان له پوهنتون څخه لیکي، موږ ته د پوهنتون لخوا هغه پیسې چې د ډوډۍ په بدل کې راکول کیږي یعنې بدلې عشه یو اندازه یې رانه کټ کیږي. د زموږ ستونزه باید د لوړو زده کړو له وزارت سره مطرح کړي چې راته حل کړي. او د خوست د لکڼو له سیمې نه کامل خان غیر ځای لیکي، دلته خلک له صحي ستونزو سره سخت مخامخ دي، دولت